افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې نن وویل چې سکال با 2000 خوندزي په ټول افغانستان کې جوړ شي. خغلی غنی وویل پروسه کال د 6000 خوندزیو د جوړولو ژمنه کړې و چې د ډیرو خوندزیو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. د هلمند ملي امنیت مرستیال د ژورو ټپونو له امله ومړ. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل آصف خان د بزګر د ورځې د جشن پر مهال چاودنه کې سخت ټپي شوی و چې د ژورو ټپونو له امله نن دوشنبه سهار ساور کړه. په دې سره په هلمند کې د دې چاودنو د وژل شویو کسانو شمیر 5 او د ټپیانو 11 ته رسیدلی دی. د آسیا د فوټبال جام د دروشت کلونو په غوراوي سیالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره مخ کیږي. افغانستان تر اوسه 2 لوبې کړي، عمان او قطر باندې دواړه لوبې بایللي. اسرایلي چارواکي وایي نن سهار د دوی په تجارتي پایتخت تل ابیب کې یو راکټي برید 9 کسان ټپیان کړي. د اسرایل پوځ ویلي راکټ له غزې توغول شوی او په شارون سیمه کې په یو هستوګن کور لګېدلی. د وینزویلا چارواکو ویلي د رواني اونۍ په سر کې 2 روسي پوځي الوتکې د دغه هیواد پایتخت کاراکاس ته رسیدلي. وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو او نظامی چارواکو سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ برخه بلل شوې ده.
دوستانو تاسو موږ غلازادي رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د FM په 107.5 خبريږي. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. 19 پروګرام تر رسو زما رایا زما حق پروګرام وړاندې کیږي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د 1990 کال د ولسي جرګې انتخاباتو او همداشان د جمهوري ریاست انتخاباتو کلنی څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. په 1990 کال کې له غزنی پرته د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه او 29مه او همداشان په کندهار کې د عقرب په 5مه تر سره سول. په دغه انتخاباتو کې د پراخو درغلیو راپورونه ورکړل سول. د افغانستان د شکایتو کمیسیون د کابل انتخابات لغو اعلان کړل، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د دغو انتخاب باتو لا سره د رايو د شمیرلو پریکړه وسوه. ولسمشر محمد اشرف غنی ته مدوراندې دی او تقنی فرمان لمخې د انتخاباتو نوې قانون توشيه کړل چې ل نافذو سره سم د انتخاباتو کمیسیونونو کمشنران ل دندو ګوخه او پر ځای نوې کمشنران په دندو وګمارل سول. ل قانون سره سم د نویو کمشنرانو ګمارنې لپاره په عدلی وزارت کې سب سیاسي ګوندونو د جمهوریت ریاست کاندیدانو او د انتخاباتو اړوندو بنسټونو شاوخوا یو اتیاتنه جمهوریت ریاست د نامزد کاندیدانو په توګه معرفي کړل او د جمهوریت ریاست اتلسو کاندیدانو دوی ته رای ورکړه چې و کسان د انتخاباتو د کمیسیون د کمشنرانو 15 تنه د شکایتو کمیسیون او همداشان 2 تنه د همدې کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه معرفي سول. د ولسي جرګې له انتخاباتو شاوخوا 15 میاشتې اوړي. خوست د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هندوانو د حوزې په ګډون د 22 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې. لا هم د کوچیانو د حوزې په ګډون د 11 ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان سوې. دا چې 1990 کال تیر سو او اوس نوی کال ده. ازادي راډیو د تیر کال انتخاباتو لوړو ژورو ته ځانګړی بحث جوړ کړی چې په سټوډیو کې راسره د ولسي جرګې غړی ګلپاچا مجیدی، د اجرایه ریاست سلاکار او همداشان د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید میلمانو دي. میلمنو ته خراغ لاس وایم.
لومړی پوښتنه له محترم وکیل صاحب نه پیلو، د 1990 کال د ولسي جرګې انتخابات څه ډول ارزوي؟
متاسفانه د 1990 کال ټاکنې ډېر د چالشو سره مخامخ وې. شفاف او رڼې ټاکنې و نشوې. په کمیسیون کې پراخه درغلي موجوده وه، همغږي نه وه. حتی دغه هغه ادارې چې باید د وخ ټاکنو دپاره هوډ ولري هغه هوډ شتون نه لرلو. خپله په حتی په نوماندانو کې مخکې د دې نه چې موږ ټاکنو ته لاړ شو، دغه فضا یا د بستر د ټاکنو خودل چې دلته د درغلۍ او د هر څه امکانات شته، نو په ځای د دې چې نوماندان سالم رقابت دپاره کار وکړي او فکر وکړي، اکثریت مطلقې په د دې دپاره تیاری نیوه چې څه څنګه وکولای شي په غیر قانوني توګه رایه واخلي، په څنګه رقم کولای شي درغلی وکړي، یعنی د درغلیو دپاره اکثریت مطلق فکر کولو
ستونزه چیرته وکیل صاحب؟
ستونزه څو مشکل و، لویه ستونزه یې موږ ماده ویل چې همغږي نه وه، عامه پوهاوی موجود نه و، هم په ولسونو کې هم په نمایندانو کې. کمیسیون یو هوډ نه لرلو د یو شفافو ټاکنو دپاره، په خاطر د دې دوی کړنې د دوی تغییرات او تبدیلې په ډېر لنډو زمانی مقطو کې، او داسې خلک چې هغه اصلا په ټاکنو کې دوی تجربه نه لرله، هغوی میدان ته د روابطو په اساس راوستل، دا ښیي چې دوی د فساد دپاره زړه وو. د ټولو نه مهمه موضوع په ټاکنو کې چې ما درک کړی دی، هغه دا دی چې په ټاکنو کې کوم پروسیجرونه چې دوی مخته راوړل، مثلا د بایومیټریک سیستم، د تذکرو ویش، د ووټر لیست، دا په ډېر په بیړه دا کار وشو، او دغه بیړه په بیړه کار نتیجه هم هغه وه چې نواقص لرل، خپله ټاکنې د تخنیکي لحاظ نه لوی چالس سره د نو تکتیکونو یا دغه نوي پروسیجرونه لکه ووټر لیست په تکرار وایم، بایومیټریک سیستم یا د تذکرو ویش، دغه ټول سره مخامخ کړل او چیلنج کړل.
سپای صاحب، د ملي وحدت حکومت پر اتاق سره یوه ژمنه همدا وه چې انتخابات به شفاف ډول ترسره کوي، اصلاحات به راولي. یو لړ کارونه وسول، خو بیا هم ولیدل سه لکه مخکې چې وکیل صاحب یادونه وکړله، ځینې ستونزې موجودې وې. ستونزې چیرته وې؟ آیا د حکومت لخوا هغلته ځینې لاسوهنې وې که د انتخاباتو خپله کارکوونکي دومره ضعیف خلک و چې داسې له درغلیو ډک انتخابات ترسره شول؟
تاسو پوهیږئ چې تیر انتخابات د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بدترین او شرماور تاریخ و. یعنی ښایي دا یو مثال شي په نړۍ کې چې افغانستان یو له هغه هیوادونو شو چې په شپږو میاشتو کې ونشو کړی چې د پارلماني انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د دې ټول مسؤلیت په ټوله کې حکومت او د غوراوي کمیټې ته راګرځي، ځکه چې دا مسؤلیت د غوراوي کمیټې وو چې دا خلک یې شارټ لیست کړي وو، فلټر کړي وو، دوه درې امتحانې ته اخیستي وو او حکومت ته معرفي کړي وو. ولی متاسفانه چې داسې خلک د کمیسیون په رهبرۍ کې راغلي وو چې هغې اصلا مسؤلیت نه پیژندو، هغې لکه څنګه چې وکیل صاحب ورته اشاره وکړه، په ټاکنو نه پوهېدل چې ټاکنې یعنې څه. بلکې زه به ووایم چې د ټاکنو په کمیسیون کې یو ګونګ مسؤلیت حاکم وو. ګونګ مسؤلیت دا معنی چې هغوی هیڅ په دې نه پوهېدل چې زما مسؤلیت څه دی، او یا د دې ډیموکراتیکي مسؤلیت پروسې چې دا یوه ملي ستره مهمه پروسه ده، د دې تاثیرات څه کېدای شي او موږ باید څه ډول رهبري وکړو. د دې ترڅنګ د دواړو کمیسیونو ترمنځ چې د شکایتو کمیسیونو د انتخاباتو کمیسیونو تقریبا رقابت وو، او دا رقابت په ټوله کې د دغه پروسې په زیان تمام شو. د ظرفیتونو نشتون وو. همدا ډول حکومت په شکل د اشکالو کوشش کوي چې
تاسو د اجرایی ریاست سلاکار هم یاست، او دا غم منئ چې حکومت په دې برخه کې انسستی او شي کړی ده. نو ولې حکومت په دې باندې پوهیدم چې دغه کسان نشي کړی شفاف انتخابات ترسره کړي، هغه باور چې افغانان په ډیموکراتیکو پروسو لکه د انتخاباتو باندې لري له لاسه ورکړي، نو بیا ولې ورته اجازه ورکوله؟ انتخابات به نه ترسره کول، بل کمیسیون به ټاکلی.
مشکل دا و چې دوی د امتحان د ترسره کولو لپاره امتحان نه ورکړي، د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره امتحان نه ورکړي، او هر یو افغان تاسو پوهیږئ دا دلته معمول دی.
ساعتی خلک نه، ټول د پانتون استادان او ټول ماستریانی کړي وي، ټول حکومت کې کاری تجربه لرلې، بیا هم حکومت ورته واک
افغان سب کاری تجربه جلا شید، حکومت کې کار جلا شید، او انتخابات جلا شید. انتخابات یو تخنیکی مسائل دي، یعنی هلته دا نه دي تیوري چې زه تا ته وایم او ته ماته وایې دا کار وشي. دوی د ټاکنو کمیسیون حتی دا ونه شو کړی چې دوی د ووټر لیست نوملال تیار کړي، یعنی دا ډېر ساده او بسیط کار و. تبي ده چې د دې پروسی په ټوله کې مسولیت په حکومت ده، او د حکومت ترڅنګ یو سړی چې داوطلبي د پروسې ته وردانګي، هغه باید په ځان کې دا وړتیا وویني چې زه دا کار کولی شم. ولې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تیرو چارواکو داوطلبۍ دعوې کولې، ولې متاسفانه چې په عمل کې هغوی صفر وختل. یعنی د افغانستان حکومت، د افغانستان د عظیم ولس، د نور دنیا د خندا سره مخ کوي. یعنی دا ډېر د تعصب وړ ځای دی، او زموږ هیله دا ده چې د عدلي او قضایي ارګانونه هر څومره زر چې کېدای شي د دوی دوسیې نهایي کړي، او ولس سره دا پایلې شریک کړي، ځکه چې د دوی د عمل په نتیجه کې د ټاکنو پروسې انتهایی زیاته صدمه لیدلې او د دې د باور دی هیاله لپاره دا ډیره مهمه ده چې د دوی د څېړنو پایلې له ولس سره شریک
شي. انتخابات یو ډیموکراتیک پروسه ده او خلک ورباندې باور لري. په افغانستان کې دغه انتخابات او کلنې هم نوې دي، خو چې موږ تیرو انتخاباتو ته ګورو بې خوند انتخابات اوسل په همدغه پروسې باندې د خلکو باور له لاسه ورکړل سي. د دې لپاره چې بیرته باور ترلاسه سي، هغه کوم کمشتران چې دغه پروسې له چالش سره مخامخ کړي وه، تاسو له نظره عدلي او قضایي بنسټونو په وړاندې باید څه ډول اقدامات وکړي؟
ټاکنې باندې بې باوري د تیرو ټاکنو نه موجوده وه او باید دغه بې باوري احیا شوې وای، روغه شوې وای، ولې متاسفانه نورم دا ظاهره شوه. په دې کې اساسي ستونزه بله چې وه، هغه خپله د کمیشنرانو ټاکل د قومیت په اساس و چې دا ډېره ځورونکې او دا ډېره خطرناکه وه. نو هر کمیشنر چې د یو قوم په نمایندګۍ راغلی، هغه کوشش کول چې هغه خپل قوم دپاره کار
وکړي.
ملي پروسه په قومي پروسې باندې بدله شوه او د هغه نه وروسته موږ تاسې د دې پایلې ولیدې چې پایلې څه رقم شوې او په څه ډول اعلانې دي. حتی مستند اسناد و داسې خلک موږ ولیدل چې ډېر غټ وره لرلې، ولې متاسفانه په لس کې رانغلل. په ابتدایي لس کې داسې خلک راغلل چې واضح خبره وه چې د درغلۍ په اساس، یعنی ډېر په سپینسترګۍ دا درغلي د کمشنرانو وکړه او اوس دوی عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. چې دی کې بالخصوص ما خبرې چې دي د ټاکنو په کمیسیون باندې دي، چې په هغې کې ټولې مجموع کې په فساد کې اخته و. حتی هغه کمیشنران نه لاندې خلک چې اداري پروسیجرونه یا هغه د کمیسیون د دارالانشا چارواکي و، متاسفانه دی ځکه چارواکو چې ډېره دا مهمه ده، چارواکو مطلق په ټاکنو کې لاس لرلو.
کله چې د کابل ولایت په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ راپورونه ورکړل سول، د شکایتو کمیسیون دغه انتخابات لغوه اعلان کړل، خو د حکومت د مداخلې له امله دغه د بیا شمېرلو پرېکړه وسوله. دلته یو ستونزه بله هم موجوده وه، د انتخاباتي کمیسیونونو او د شکایتو د کمیسیون ترمنځ نه همغږي، لکه مخکې صافي صاحب چې ورته یادونه وکړه، نه همغږي موجوده وه. دا هم انتخابات له چالش سره مخامخ.
بالکل، دغه مسایل هم وي بل د حکومت مداخله و. تاسو ډیره ښه بیلګه ورکړه، دا یو بیلګه. بل بیلګه دا ده چې تاسو وګورئ چې وخت کې چې د هغه کوم تیر کړنو باندې چې دوی څارنوالۍ ته معرفي کیږي، هغه کړنې بیا حکومت ولې مریور اجرا ګڼي؟ هیڅ منطق نه لري دلته چې یو څه باندې یو څوک څارنوالۍ ته معرفي شي چې تا کار دا غلط کړی، ول هغه غلط کار بیا حکومت
د څارنوالۍ کار د سپین خیزي کتور خیزي. دغه پښتنه زله صافي صاحب نه کوم، صافي صاحب چې کله یو کس د یو تور په بنیاد باندې څارنوالۍ ته معرفي کیږي، هغه که بیا وروسته څارنوالۍ او قضا امغه تورن خیزوي یا جزا ورکول کیږي، هغه کړنې چې دوی کړي دي لکه د وروستۍ پایلې د اعلان، دغه پایلې بیا څه قانوني مشروعیت لري کنه؟
په ډیر تعصب سره چې د ټاکنو اره برخه موږ تاسې پر بحث کوو یا یې وڅېړو، بلا ستونزې او مشکلات پکې دي. یعنی دا اوس یو نوی بحث دی چې پیلېږي، چې وخت د یو کمیشنر کار فاسد دی او هغه متهم شو په فساد، نو داغه کار ته بیا تاسو په کوم سترګه ګورئ؟ دا ډیر مهم علمي بحث دی، تخنیکي. ولې موږ به صبر وکړو، انتظار به وباسو چې په دې برخه کې عدلي او قضایي ارګانونه څه پرېکړه کوي. که چیرته دا پریکړه داسې وشي چې دوی تورن وپېژندل شي او د جزا کوډونه پرې تطبیق شي، نو بیا طبیعي ده چې د دوی عمل لکه څنګه چې وکیل صاحب ورته وویل، هغه هم د اعتبار وړ نه دی. که د اعتبار وړ ګرځي، بیا طبیعي ده چې د دې لپاره ستره محکمه یا د حکومت نورې حقوقي او قانوني دستګاوې توجیه ورکړي. او زه فکر کوم چې هیڅ داسې توجیه به نه وي چې د دوی کار ته د سړی سپین ووایي. که سړی تور دی کار یې تور دی، که سړی سپین دی کار یې تور دی. یعنی په دې کې هیڅ توجیه نشي کېدلی.
وکیل صاحب، وخت کم وضاحت په دې برخه کې تم ورکړه.
ما وضاحت دا دی چې ګوري، په دې کې مستقل کمیسیون دی، خپلواک دی. وخت کې جمهور رئیس په دې کې مداخله کوي، طبیعي خبره ده چې په دوی کې درغلۍ ثابتې دي. یعنی مداخله اصلا منطق نه لري چې په ټاکنو کمیسیون کې شي. وخت کې چې ګوري اسناد مستند پیدا کیږي د حکومت سره، جمهور رئیس یا حکومت په دې کې مداخله وکړه، دې کې شک نه وتل دي چې دوی په فساد کې وو. نو واضح خبره ده چې باید دغه پروسه ځنډول شوی وای. د پروسه بیا روانه ده دوام ورکوي. د خپل بی باوري نورم رامنځته کوي. اساسي ټکی دا ده چې ما په ټولو کاندیدانو باندې هر څوک چې ولسی جرګه دي ما په شمول لزی دا به ډیره به اعتبار ولسی جرګوي.
فقط کدره تو چې هغه وکیلان چې تاسو په دوره کې دغه وکیلان چې نوی راځي دغه ولسی جرګه به څه ډول ولسی جرګه وي؟ دا څه شکونه موجود لکه چې مخکې تاسو په بحث کې یادونه وکړه چې زیاتره د درغلیو د پیسو په واسطه باندې راغلي، زیاتره تجاران راغلي، پیسې دار خلک راغلي دي. یعنی دلته خو د قانون د جوړولو د اصلاح کولو د تعدیل مرجع ده، نه د سوداګریز مارکیټ. څنګه ارزوي؟
ارزونه دا ده چې لکه تاسو چې اکثر مالدار خلک په دې کې راغلي دي، اکثر هغه خلک تجاران راغلي، خصوصا بانکو کې څوک بانکونه لري، څوک شرکتونه لري. او واضح خبره ده داسې مستند چیغې ویل کېږي چې رایه په پیسو اخیسته ده کې هیڅ شک نشته. او دغه خلک راغلي راتلونکي ولسي جرګه د قانون جوړولو ځای ده، دا به ډېر زیات منفي تاثیر په خپله قانون جوړونه باندې وکړي. د دوی کړنې به د سوال لاندې وي، دوی به خپل شخصي بزنس دپاره لکه چې راغلي وو. مونږ په ډېر واضح ما په نور بحثو کې هم ویلي داسې یو فکر یا انګیرنه موجوده وه دغه اوس کاندیدانو سره اکثره د خارج نه راغلي وو، خصوصا هغه هیوادونه د خلیج هیوادونه تجاران راغلي وو. دوی داسې فکر کړی وو چې ولسي جرګه د پیسو د ګټلو ځای دی، راځي ملته لاړ شي.
پیسې لرلې نو بیا څه غوښتل؟
پیسې لرلې، راغلي پیسې لرلې، ویل چې د دې ځکه نه مونږ کولای شو خپل تجارت ښه مخته بوزو، خپل کاروبار ښه مخته بوزو، قانوني مسؤلیت ولرو، او د دې لارې نه مونږ نورې پیسې هم پیدا کړو.
د ازادي راډیو درنو محترم اوریدونکو، دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون هم درنګ د شکایتو کمیسیون غړي هم را بللی. خو له بده مرغه دوی په دې وروستیو کې ځینې محدودیتونه وضع کړي دي. مطبوعاتي غونډو همدارنګه بحثو ته نه حاضرېږي چې لامل به بیا وروسته معلوم سي. سپه صاحب، لکه کله چې یو ولسي جرګه جوړیږي، قانون هلته پاس کیږي، نو که چیرې ضعیفه یو کس راسي هلته، کمزوری کس راسي، په قانون باندې پوه نه سي، یعنی نړیوالو ملي سیاستونو ورته معلوم نه وي، څومره د حکومت یوه عضو یوه برخه فلج کیږي یا خرابه کیږي، د حکومت په کړنو باندې څه تاثیرات اچي؟
تر ټولو زیاته مهمه قوه چې دغه مقننه قوه ده، او خوشبختانه په افغانستان کې یو د صلاحیتونو د مقننه قوې دا ده چې دوی د قانون تصویب تر څنګ د حکومت د کړنو نظارت وکړي. کله چې پارلمان ته د اهلیت پر اساس، د علم او پوهې پر اساس، د دانش پر اساس کاندیدان معرفي نه شي او د معاملې پر اساس خلک ولاړ شي، طبیعي ده چې دا د حکومت پر دستګاه هم دا ډول د پامه خدمتونو د قوانینو په تصویب کې دا منفی تاثیرات درلودلی شي. او موږ تاسو د دې شیانو ډېر زیات شاهد یو. ولې دا چې ترکیب د ولسي جرګې څنګه جوړ شو، څنګه نه شو، په ډېر تعصب سره چې یو به معاملې وي، دویم دا ده چې زموږ د خلکو د سیاسي شعور د بیداری لپاره لا زیات کار پکار دی چې وکیل صاحب زوتو د مطبوعاتو له لارې باید دا کار وکړو، د مدني حرکتونو له لارې دا کار وکړو، چې د تاجر او د یو قانون په ترمنځ باید تفکیک وکړو، د یو استاد او د یو دکاندار ترمنځ باید تفکیک وکړو چې څوک د دې وطن په ګټه دی او څوک د دې وطن په خیر دی. ولې متاسفانه چې دا شی نشته ده، زموږ خلک هماغه زر افغانیو 2000 افغانیو ته ګوري چې دا مې ګټه ده. او په تیرو کې موږ او تاسو ولیدل چې وکیل صاحب ته په ډېر احترام، د یو عادي افغان لپاره به ډیره سخت چې دی وکیل کور ته ورشي او خپل مشکل ورسره شریک کړي. دا پروسیجر ډیر مغلق دی.
البته ټول وکیلان به د سينو بعضي
وو. که ته وکیل ونه لري، معنا دا ده چې تاسو نه حلیږي، نه دی وزیر خبره اوري، نه دی رئیس خبره اوري، حتی یو عادي مامور دی خبره نه اوري. دا یو عرف، یو معمول ګرځیدلی فرهنګ په افغانستان کې چې په هر او غټه وړه مسله کې باید وکیل زنګ وهي او ورسره ولاړ شي. ولې متاسفانه چې د وکیل دنده نه ده، وظیفه نه
ده. محترم رشید صاحب، که په ټولو کې راته ووایئ چې 1990 کال د انتخابات څه ډول ارزوي، څه ډول یو انتخابات و؟
کوم رقم چې تمه کېدله له بده مرغه چې هغه سی ونسوله. په کار دا و چې د موږ ټاکنې اول بحران خو تر وتللی، پایلې باید په وخت اعلان شوې وای، خلک باید قانع وای، عدل پکې تامین شوی وای. په دغه چوکاټ کې د موږ ټاکنې له بده مرغه چې دغه خصوصیت نه درلوده، تر اوسه پورې هم جنجالي دي او نسو کولای چې غوږ ته ټاکنې ووایي.
ولې د انتخابات جنجالي سو؟ ولې ښه انتخابات ونه لرل؟ موږ داسې لامل څه وو؟
سو جدي اړخونه درلوده. یو دا چې د اصلاحاتو په پکیج باندې درست کار ونسو، هغه څه چې باید اصلاحاتو په نامه باندې ترسره شوی وي هغه ونسوله. په دوم قدم کې یو ښه مدیریت دغه پروسې ونسو، د قانون نقض ترسره سو، ځینې پرېکړې په ناسم وخت کې ترسره سولې، خپله د کمیسیون اغنزاتي اړخ په پروسې باندې ډېر ضعیفه وو، د فساد د مخنیوي لپاره جدي هڅه تر سره
نه شوه. یو بل ستونزه چې موجوده په لړ بخنه سره انتخاباتو د کم وخت پاتې او د ګوندونو غوښتنه هم دا و چې باید هغه بایومټریک سیستم باندې پاساس باندې راځي تر سره سي. دا هم یو لامل نسی کېدل چې انتخابات امدریت له چالش سره مخامخ کړي.
دا یو اساسي ستونزه وه. موږ وګورو چې دغه یو میاس مخکې د ټاکنو څخه دغه پریکړه وسوله، د پریکړه په ناسم مخکې ترسره وسوله او د دغه جدي اثرات د پروسې په ستونزو خډونه کې موږ ولیدل او دا د کمیسیون لخوا نه باید په داسې وخت کې پریکړه نه وي سوې.
اوس د بحث بلې موضوع ته راځو. جمهور رئیس د نوی قانون توشیح کړ، نافذېدو سره سم هغه پخواني کمیشنران لرې سول، د یو شفاف پروسې له لارې نوي کمیشنران راغلل. وکیل صاحب محترم، که درته ووایو چې دغه نوي کمیشنران د دې وړتیا لري چې دوی شفاف انتخابات ترسره کړي، همدارنګه دا نوی قانون څومره ښه قانون د لپخواني هغه قانون نه چې هلته درغلي ته لاره ور کړې؟
نوي کمیشنران چې ټاکل شوي دي، هغه د ټاکنې پروسه یې ډېره شفافه وه او د هر نوع درغلۍ نه مباراوه، او د ټولو نه ښه خبره دا وه چې دا د خپله د نوماندانو لخوا دغه خلک وټاکل شول چې په راتلونکي کې مونږ په افغانستان کې لویه ستونزه دا ده چې پایلې هیڅوک هم نه مني او ټول کامیاب دي. که پارلمان ته 4000 کسه ولاړ دي، 4000 کامیابه دي، او که هغه ته جمهوري ریاست ته 10 کسه ولاړ دي، 10 کسه ټول وایي مونږ کامیاب یو، نو دوی به دغه پایلې حتما مني ځکه دوی خپله دغه خلک راوستلي دي او رائے ور کړی دی، دوی پر رائے راغلی دی. د قانوني قانون په برخه کې زه فکر کوم چې یو امیدواری په خاطر د دېشت اگر چې نواقص به دغه هم ولري، ښه خبره ده چې هغه تیرو قوانینو کې چې کوم ستونزې موجود وي هغه د تقنینی فرمان لارې دغه حل شوي، او ځکه ولسي جرګې په آخر کال کې د پټاکنو برخه کې په قانون کې صلاحیت نه لرلو، د تغییرات د بحث صلاحیت مونږ نه لرلو، ځکه مونږ خپله ټاکنې لرلې یو کال وروسته. نو د جمهور رئیس د دې فرمان په اساس هغه ستونزې هم په دې قانون کې تر یو حده پورې ډېرې حل شوې دي. نو مونږ امیدواره یو چې مونږ ښې ټاکنې راتلونکي کې ولرو. ولې د ټولو نه مهمه دا ده چې مونږ یو امنیتی بستر ولرو چې خلک وکولی شي په آزاده توګه په ټاکنو کې برخه واخلي، او په ټاکنو کې د قانون اساسي موضوع ته چې په ټاکنو کې اشاره کړي هغه چې یو اصل دی چې عمومیت باید وي. داسې نه وي چې یو سیمې خلک دا حق ولري او د نورو سیمو خلک دا حق ونه لري، لویه برخه د ټاکنو نه محروم پاتې شي، یوه وړه برخه په ټاکنو کې امکانات ولري او بستر یې ولري چې دوی ټاکنو کې
سپای صاحب قدر تو چې په اوس وخت کې د سولې خبرې هم روان دي، بلابل نور تغیرات هم را روان دي، او داسې ویل کېږي چې جمهور ریاست انتخابات به ترسره نه سي په داسې حال کې چې حکومت جمهور رئیس همدارنګه اجرا رئیس په وار وار ټینګار کړی ده. څومره مطمئن چې حکومت به دغه مخکې چې کومې ټاکنې لري د شفاف ډول ترسره؟
یو شی چې زه غواړم تاکید پرې وکړم هغه دا ده چې موږ ټول مسؤلیتونه په ځینې مهمو مسایلو کې باید یوازې د حکومت په اوږو بار نه کړو. سوله او انتخابات دا دواړه ملي بحثونه دي، دا دواړه جلا بحثونه دي. اوس د دې وخت چې موږ د یو بیدار ویښ متحد ولس په توګه د خپل حکومت تر شا ودرېږو، طبیعي ده چې ستونزې به وي، مشکلات به وي، فساد به وي، جنجالونه به وي، ولې سوله هم ملي مسله ده او انتخابات هم ملي مسله ده. موږ باید سوله له انتخاباتو قرباني نه کړو او انتخابات باید له سولې قرباني نه کړو. که انتخابات د لاس ورکو معنا دا چې د نظام مشروعیت د لاس ورکو، که سوله د لاس ورکو معنا دا چې په دې وطن کې به جنگ وي، او د هر افغان هیله دا چې باید نور په دې وطن کې سوله او آرامي راشي. نو زما هیله دا چې مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه او حتی رسنۍ زموږ په دې وخت کې تر ټولو زیات ملي مسؤلیت درک کړي، او لیو مایکا لیو دریزه باید موږ وغږیږو، کاغه د سولې پروسه ده او کاغه د انتخاباتو پروسه ده. خوشبختانه دغه دواړو مسلو ته د اهمیت ورکونې تا په پام کې نیولو سره حکومت په نږدې راتلونکي کې لویه مشورتي جرګه جوړوي، او دا مشورتي جرګه به د افغانستان د ټولو ورونو، قومونو، ولسونو، حزبونو، مدني فعالانو نه تشکیل وي. نو زما د دې معنا دا ده چې موږ په دغه ملي قضایاو کې باید له یو دریزه، له یو مایکا داخلي اختلافات په ځای پرېږدو، خبرې وکړو. که چیرته موږ له بیل ادرسونو بیل بیل خبرې وکړو، په ډېر تاسف سره چې درنه افغانستان به سبا نه وي.
وکیل صاحب محترم، بحث را ټولو که په کوم کې راته وای چې سوله به بهتره ای که شفاف انتخابات؟
لکه صافی صاحب چې اشاره ورته وکړه، دواړه ډېری اړینې دي افغانستان ولسته. اما په نظر سوله مونږ ته اولیت لري، په خاطر د دې که سوله ونه لرو مونږ به ټاکنې هم روغې ټاکنې ونه لرو، درغلۍ نه به ډکې وي. او اساس د یو حکومتداري هغه پروسیجرونه چې یا ټاکنې دي یا نور مسایل دي، تر بیا رغونه پورې، تر تعلیم او تربیه پورې، تر صحت پورې، دا ټول خیر ښېګڼې چې دي د په یو سولهییز چاپېریال کې ترسره کېږي. که مونږ سولهییز چاپېریال ونه لرو څه چې کوو هغه هم ړنګېږي. نو بهتره دا ده چې سولې ته باید اول مونږ رجعت ورکړو او اولیت کې راولو. او په دې کې لکه صافي صاحب چې اشاره ورته وکړه، یو ټول عامه پوهاوی ولس ته وشي. مونږ ولس ته متاسفانه ولس زیاتره برخه تاسو ته معلوم دی لویه فیصدي مونږ بېسواده دی او د ډېرو مسایل نه لرې پاتې شوي. فکر دا تر اوسه پیدا شوی نه دی چې حکومت څوک دی، دولت څوک دی. دوی په دې باندې باید پوه شي، د حکومت هم ته، د دولت هم ته، د چې جوړوي دا هم ته جوړوي، او څه چې کوي هم د تا د پاره یې کوي. نو څه چې کومې ستونزې لري، دغه ستونزې دې په یوه ښې حکومتدارۍ کې ترسره کېږي. ښې حکومتدارۍ کې ښه پارلمان باید ولري چې ښه حکومت ولري.
اوس انتخاباتو نوی قانون توشیح شوی د نافذ ده، نوی کمشنران راغلل. تاسو غوښتنې په وار وار داوي چې دا کمشنران باید لرې سي، انتخاباتو کې اصلاحات راسي. تاسو دا نوی قانون او نوی کمشنران څه ډول ارزیابي کوئ؟
کمشنرانو باندې کوم بحث نه لرو، سره له دې چې د دوی هغه ظرفیت د ټاکنو په برخه کې دوی پوهه او آشنایي ځینې استثناات پکې شته، اما په مجموع کې دوی د ټاکنو سره هغه څه چې کمشنر ته ضرورت وي په دغه مرحله کې نشته. بل د دوی راتګ په ډېر بحراني حالت کې وو. له خو نه تاسو پیږي چې د پارلمان ټاکنو پایلې تروسې لاندې وینې دي مکمله. په دوم قدم کې دوی د ټاکنو ولسمشي ټاکنو پر نیټه لري چې هغه اعلان شوی ده. دریم دوی درې څلور ډول انتخابات لري چې هغه باید ترسره کړي، او دا تعدیلات چې په دوی باندې تطبیق کیږي چې هغه باید ټکنالوژي وکاروي او د ټاکنو نوی سیستم د ولایتي شورا ولسوالۍ شورا لپاره چې هغه مختلط سو اړخیز سیستم ده، د نه لګدونکې واحد رای پر ځای باندې. نو دا دوی لپاره ډېر ستونزمن کار ده، او زه په دې باور یم چېرته که په دغه ټولو تعدیلاتو تطبیق باندې کار وسي، ټاکنې به یا اصلا سکل ترسره کیږي نه، او یا هم به دا که ترسره کیږي تعدیلات نه باید تر هغه حد پورې چې کمیسیون لپاره مقدور وي استفاده وکړي.
د دې لپاره چې ښه انتخابات ولرو، لکه چې مخکې تادونه وکړله، د شک په سترګه دې ورته وکتل. د دې لپاره چې ښه انتخابات ولرو څه کول پکار دي؟ انتخابات خپلواک کمیسیون، د جمهوري ریاست کاندیدان، اړوند بنسټونه، عام افغانان، حکومت څه باید وکړي تر څو پر څه شفاف انتخابات ولرو؟
ټول د داخله خوای باید له پخوانی درسونو څخه باید پوره زده کړه وکړي. حکومت په کار داده چې د کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی وکړي، همدارنګه نور سیاسي ټکټونه او ګوندونو ته دا په کار ده چې د کمیسیون خپلواکۍ یعنی په ټوله معنا باندې رعایت کړي. قانون به دې چلوخونه نقص نشي. دریم قدم کې داده چې هغه څه چې په قانون کې راغلي تعدیلات لپاره د کمیسیون سره باید ملاتړ وشي، وخت ورکړل شي، فشار پر راوړل شي، او د دې لپاره به اجماع رامنځته شي. هغه اجماع صرف د سیاسي ډلو په منځ کې نه، بلکې د سیاسي ډلو، کمیسیون، نړیوال ټولنې او نور ځینې داخلي قوا په منځ کې چې ټول په یو هدف باندې کار وکړي. کمیسیون ته هغه څه چې په کار دغه ده چې خلکو سره باید حقیقتونه باید همیشه شریک کړي. داسې یو غلط تصویر د پروسې په اړه خلک ته ورنه کړي چې هر څه ښه وکړي. واقعیتونه باید د افغانستان خلکو سره باید شریک شي. بل خلکو ته په کار ده چې خلک هم دغه پروسې په اړه باندې خپل مسئله درک کړي که چې ټاکنې سره کېږي باید دوی باید فساد ته تسلیم نه شي. هغه یو کومک یا مرسته چې کاندان خوانه دوی سره کېږي هغه دوی پر ارتباط لري چې سره کومه ګټه اخلي، اما رای خپله باید تر دغه فشار لاندې را نه وړي. هغه کس چې مناسب د افغانستان د رهبرۍ لپاره هغوی ته باید رای ورکړي. بل دا ده چې ټول خواه باید فساد د تکرار او دغه د مخنیوي باره کې باید جدي هڅې وکړي چې بیا تکرار نه شي دغه فساد. که چېرې خوانه خاصه په پروسې کې بیا هم دغه تور فساد یا بزنس پر رامنځته کیږي، نو هغه د ټاکنو مشروعیت، سلامت او جدي ګواښ ده، او دا باید مخنیوي شي.
دغه نوي کمیشنران له همدغه مدیریت له عهدې نه ووځي؟
کله کمیشنران سره مرسته ونه شي، زه په دې باور یم چې دوی په یوازیتوب سره څه نه شي کولای. او خپله د کمیشنران که چیرته د همکاري او د مرستې لپاره یو زمینه جوړه نه کړي، د شفافیت لپاره هغه مشخصه طرحې او زمینه ونه لري، نو زه فکر کوم چې دوی به ملک پخوانی کمیشنران غوندې په آخر ورځ کې به پښیمانه وي او کار به د ملت لپاره قبول وړ نه وي.
ډېره زیاتمنه کور وده. مننه. د افغانستان د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجدي او د افغانستان د اجرایه ریاست سلاکار حکمت صافی، له تاسو مننه چې په بحث کې مر سره ګډون کړو. درنو اوریدونکو، تربیه ښه چاره.
ازادي رادیو ل ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ ل تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadirradio